په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه نوري اسنوري هرکلی کوم. په دوهم نیمه کې د ازادي راډیو د تاند څنګ ونیس پروګرام اوریدلی شي. خو خبرونه د سات په خبرونو سره پیلو. نن په افغانستان او ګڼو نورو اسلامي هیوادونو کې د کوچني اختر لومړۍ ورځ ده. سعودي عربستان تېر شپه اعلان وکړ چې د یکشنبې ورځ اختر ده. د طالبانو د حکومت سترې محکمې هم تېر شپه اعلان وکړ چې په فراه، کندهار، غزنی، پکتیکا او هلمند ولایتونو کې ګڼ شمېر کسانو د کوچني اختر میاشت لیدلې او شرعي محکمو ته د میاشتې د لیدو شاهدي ورکړې. نو پر دې اساس د یکشنبې ورځ د کوچني اختر لومړۍ ورځ ده. د طالبان حکومت درې ورځې رخصتي اعلان کړې او ویلي دي چې د اختر په شپو ورځو کې به په کابل او ولایتونو کې امنیتي تدابیر ډیر کړي. پرون شنبه په کابل کې د دې ولایت والی په مشرۍ د طالبانو امنیتي چارواکو پر امنیتي تدابیرو غور وکړ. د افغانستان او سعودي عربستان ترڅنګ یمن، متحده عربي امارات، قطر او کویت هم اعلان کړی چې نن د اختر لومړۍ ورځ ده. خو پاکستان، هند، بنګلادیش، ایران، مالیزیا او اندونیزیا ویلي چې د دوشنبه په ورځ به د اختر لومړۍ ورځ وي. د افغانستان پخوانی ولسمشر اشرف غنی د کمکی اختر په مناسبت په خپل پیغام کې له ګاونډیو هیوادونو څخه د میلیونونو افغانانو پر ایستلو اندېښنه ښودلې ده. ښاغلی غنی ویلي چې نور ګاونډي هیوادونه د افغان کډوالو په ساتلو کې ګټه نه ویني، نو په هیڅ هیواد کې افغان کډوال ځای نه لري. د همداراز د نړۍ سیاسي تحولاتو ته په اشاري سره ویلي چې هغه نړیوال نظام چې له اتیا کلونو راهیسې واکمنو د بدلون په حال کې دی، تمدنونه خپل تعریفونه او خپلې ګټې بدلوي او په دې منځ کې هغه هیوادونه خپلې بیړۍ ساحل ته رسولی شي چې د ده په وینا سم ماڼوګان لري. ښاغلی غنی په روانو بدلیدونکو حالاتو کې یووالی ضروري بللی دی. اشرف غنی د 2021 کال د اګست په 15 د طالبانو له واک ته رسېدو څو ساعته مخکې له هېواده ووت او په ازبکستان کې د یوې شپې له تېرولو وروسته متحده عربي اماراتو ته لاړ چې لا هم په ابوظبي کې اوسي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي چې یو امریکایي وګړی فایحال د طالبانو له بنده خوشې شوی ده. خغلی خلیلزاد د شنبه په ورځ ناوخته په خپل ایکس پاڼه په خوني ټویټر کې ولیکل چې دغه امریکایي اوس له قطري دوستانو سره په کابل کې ده او ډیر ژر به خپل کور ته استانه شي. هغه همداراز د قطر د دوامدار او ثابت همکاري لپاره مننه کړې ده. سپینې ماڼۍ په خپل ایکس پاڼه کې د فایل هایل ایو لنډوي دوه خبره کړې چې پکې نوموړي د خپل ازادي دوه په خاطر له ولسمشر ټرمپ څخه ډیره مننه کوي او وایي چې په بند کې له دې سره د نورو ښځو ډیرې هیلې هم پر ولسمشر ټرمپ پورې تړلې وي چې د ازادي دوه لپاره اقدام وکړي. طالبانو د میرمن فایحال د خوشی کېدو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. دا حمله څرګند نه ده چې طالبانو دغه امریکایي وګړي کله او په کوم تور نیولې وه. همدارس دا هم تر اوسه نه ده معلومه شوې چې طالبانو د هغې د خوشی کولو په بدل کې څه ترلاسه کړي کنه. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دوهمې دورې له پیل راهیسې په تیرو دو میاشتو کې دا دوهم امریکایي وګړی ده چې د طالبانو له بند څخه خوشی کېږي. طالبانو شاوخوا دوه اونۍ مخکې یو بل امریکایي وګړی جورج ګلازمن هم خوشی کړی و. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي روزا اوتنبایوا سره په کتنه کې ویلي چې د نجونو زده کړې د هیواد د راتلونکي لپاره حیاتي اهمیت لري. ښاغلی کرزی د شنبه په ماښام په خپل ایکس پاڼه پخوانی ټویټر لیکلی چې په دې کتنه کې د افغانستان او سیمې د وضعیت او د ملګرو ملتونو د مرستندویو دفتر یو نامه د پروګرامونو په اړه هم بحث وشو. په افغانستان کې 1400 تعلیمي کال 10 ورځې مخکې د نجونو زده کوونکو له حضوره پرته پیل شو. طالبانو له تیرو 4 کلونو راهیسې له 6 ټولګي پورته نجونې له زده کړو منع کړې دي. یو نامه د روان وري حمل میاشتې په 4 نېټه په یوه خبر پاڼه کې وویل چې د نجونو پر زده کړو بندیز نه یوازې د دوی پر راتلونکي بلکې د ټول افغانستان پر سهوله او هوساینه منفي اغیز لري. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت پرون شنبه اعلان وکړ چې د سالنګ لویه لاره د واورې اورېدو او یخنۍ له امله یو ځل بیا بنده شوې ده. د وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دا پریکړه د سرو مال د زیانونو د مخنیوي لپاره شوې او اټکل کوي چې دا لاره به د 2 ورځو په مخه د بار وړونکو موټرو پر مخ تړلې وي. د سالنګ لار د پنجشنبې په شپه هم د خراب موسم له امله بنده شوې وخت د جمعې په سهار بیرته پرانیستل شوه. خو د هوا د خرابو شرایطو د دوام له کبله پریکړه شوې چې دا لار به د بار وړونکو موټرو لپاره په موقتي ډول بنده پاتې شي. د ټولګټو وزارت زیاته کړې چې د لارې د پاکولو چارې دوام لري او کله چې وضعیت ښه شي تګ راتګ به بیرته پیل شي. یو خصوصي شرکت په ننګرهار کې د لمریزې انرژي پر تولید څخه باندې 50 میلیون ډالر پانګونه کوي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس پرون شنبه خبر ورکړ چې دا پروژه به د ننګرهار په ختیځ کې په حصار شاهي صنعتي پارک کې اجرا شي. ټاکل شوی ده چې په دې پانګونې 40 میگا واټ برېښنا ان تولید شي. ننګرهار یو له هغو ولایتونو څخه دی چې هوا یې په دوبی کې ډېره توده ده او د برېښنا اړتیا او مصرف پکې زیات دی. زرګونو کسانو پرون شنبه یو وار بیا د استنبول په آسیایي سیمه مالټپا کې د ښاروال اکرم امام اوغلو په ملاتړ لارون وکړ. رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی چې د مظاهره چانو شمیر سلګونو زرو ته رسیده او د په تیرو لسو کلونو کې د ترکیه یو تر ټولو ستره مظاهره بللې ده. خلک په داسې حال کې د امام اوغلو په ملاتړ راووتل چې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان له تیرو لسو ورځو رئیسې هڅه کړې چې اعتراضونه وځپي. د رویټرز د راپور له مخې د ترکیې د پولیسو او امنیتي ځواکونو لخوا نږدې 2000 مظاهره چیان نیول شوي دي. د استنبول ښاروال 45 کلن اکرم امام اوغلو دوه اونۍ وړاندې له لسګونو سیاستوالو خبریالانو سوداګرو او نورو کسانو سره د فساد د یوې قضیې په تړاو ونیول شو. خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. کوم غوښتي وي دا نور خبرونه بیا هم لوستل شي د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې پر راپورونو کې به واورئ چې سبا دوشنبه له پاکستانه د هغو افغان کډوالو د ایستلو وروستۍ نېټه ده چې قانوني اسناد نه لري یا د افغانستان د تابعیت کارت ای سی سی لرونکي دي.
په دغه خلکو کې داسې خلک هم شته چې چاته چې د تحفظ ضرورت دی او دې کې داسې خلک دي چې دا زیات شمېر دغه خلک دي چې کوم د تیرو څلوېښتو کالو دلته ژوند کوي.
په دې اړه پرون په کراچۍ کې هم د افغان کډوالو په ملاتړ یوه غونډه شوې وه.
څلوېښت کاله وشو چې دلته ژوند کوو. زموږ د دې رابطه تعلقات ثقافتي فرهنګي او رشته خون وغیره تعلق پیدا شوی دی.
په هرات کې د اختر په مناسبت د توکو یو نندارتون پرانستل شوی خو ګډونوال وایي چې ورته د ځینو څانګو څخه د پیرلو اجازه نه ورکول کیږي.
دی وایي د ښځو نارینه و برخې بیلابیلې دي. په هرات کې معمول دی چې خریداري ډېرې مېرمنې کوي. د پلورونکو لویه ستونزه دا وه چې مېرمنو نشول کولی چې د نارینه و برخو ته ورشي او هلته توکي وپلوري.
د افغانستان په شمیر ولایتونو کې په رسنیو کې د ژوندیو موجوداتو پر تصویرونو د بندیز لګولو اقدام یو شمیر خبریالان خپل کار ته اندېښمن کړي دي.
یو خبریال چېرته په زړه خلاص دی کمره نشي راغستی که یې راوباسي هغه ګوري ته څه دی وکړ چې واخسته واخسته څه دی وکړ شوی.
په نړیوال موضوعاتو کې به واورئ چې اوکراینی چارواکي وایي روسیه پر اوکراین پراخو بریدونو لپاره تیاری نیسي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
یو ځل بیا مو کوچنی نیک مرغه اختر مبارک په دې هله چې د اختر شپې ورځې په خوښي او خوشحالي کې تیر کړی. رازو د راپور نو برخته سبا دوشنبه د مارچ یو ډیر شمه د هغو افغان کډوالو د ایستلو له پاکستان البته د ایستلو وروستۍ نېټه ده چې قانوني اسناد نه لري یا د افغانستان د تابعیت کارت ای سی سی لرونکي دي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون د دې پریکړې په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د دې کمیسیون یو چارواکي د شنبه پورز ازادي راډیو ته وویل چې دا اقدام د نړیوالو قوانینو خلاف دی. نور تفصیل به له اسمت سروانو وورو.
د پاکستان له لوري د افغان کډوالو پر ډلېزي استنی اندېښنې زیاتې شوې دي او دا ځل د بشري حقوقو کمیسون هم خپل اعتراض څرګند کړی دی. هغه موده چې پاکستان د اسنادو نه لرونکو افغان کډوالو او د ای سی سی کارت لرونکو د ایستلو لپاره ټاکلې و سبا دوشنبه پای ته رسیږي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسون د اړیکو او څېړنو مسؤل میهان پراچا د شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې دا مسأله د سختې اندېښنې وړ ده.
موږ اندېښمن یو چې د افغان کډوالو د جبري ایستلو پروسه په داسې حال کې چټکه شوې چې دوی ته نه کومه محافظتي لاره ورکول شوې او نه هم بله بدیله حل لاره. دا اقدام جدي بشري اندېښنې راپاروي چې باید حکومت ورته فوراً پام وکړي. موږ د پاکستان له حکومته په کلکه غوښتنه کوو چې دا پریکړه له سره وڅېړي ځکه دا د نړیوالو قوانینو په ځانګړي ډول په زوره د کډوالو د نستنولو د اصل سرغړونه کوي. پاکستان اخلاقي مسؤلیت لري چې دغه اصول رعایت کړي.
زرګوره افغان کډوال چې د طالبانو له بیا واک ته رسیدو وروسته په تیرو درې نیمو کلونو کې پاکستان ته کډه شوي اندیشنه لري چې که افغانستان ته بیرته ستانه شي له خطر سره به مخامخ شي. په دغو کسانو کې د ښځو د حقونو فعالان، د بشري حقونو مدافعان، خبریالان او حق افغانان شامل دي چې پخوا یې له نړیوالو ځواکونو سره کار کړی و. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د مارچ په 10 اعلان کړی و چې د افغانستان د تابعیت کارت لرونکي کسان باید د مارچ تر 1 پورې له پاکستانه په عزت ووسي او کنه د اپریل په لومړۍ به یې د اخراج پروسه پیل شي. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنرۍ ویندوی قیصر اپریدی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د اسلام آباد د پریکړه د اندېښنې وړ ده. هغه زیاته کړه
مونږ دا وایو چې په دغه خلکو کې داسې خلک هم شته چاته چې د تحفظ ضرورت دی او دې کې داسې خلک دي چې دا زیات شمیر دغه خلک دي چې کوم د تیرو څلوېښتو کالو دلته ژوند کوي، نو دلته د دې کاروبارونه دي، د دې دلته کې ماشومان سبق وایي، نو دې دا نشي کوي چې دومره زر دي دا پلان کې او دې واپس لاړ شي. نو مونږ حکومت نه دا غوښتنه کوو چې د افغانانو چې دا کوم صورتحال دي ته دي د هیومنیټیرین لینس سره دې وکتل شي، او مونږ پاکستان ته هم وایو افغانستان ته چې دې د کینی او پدې خبرو کې چې دې د واپسي چې کوم دا باوقاري با حفاظت یې په خپل خوخي باندې.
په همدې حال کې پاکستانی ځواکونو سلګونه افغانان نیولې دي. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا مشر میوند علمی ازادي رادیو ته وویل چې دا کسان تازه د پاکستانی امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې نیول شوي دي. پاکستان د 2023 له نومبر راهیسې په څو پړاوونو کې د هغو افغان کډوالو د نیولو او ایستلو لړۍ روانه کړې چې د اسلام آباد په وینا به اسناد دي. د راپورونو له مخې تر اوسه له 800 ډیر افغانان بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي.
پرون د پاکستان په کراچۍ کې د افغان کډوالو په ملاتړ یو غونډه وشو او ګډونوالو له پاکستاني چارواکو غوښتل چې د افغان کډوالو د ایستلو پروسه وځندوي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د مشال رادیو د خبريال په دې رپورت کې.
په کراچۍ کې مېشت افغان کډوالو مشرانو پرون د مارچ په 9 په کراچۍ پریس کلب کې خبري غونډه وکړه. دوی ویل د پاکستان حکومت دې پریکړې سخت اندېښمن کړي دي چې دوی د رواني مارچ میاشتې تر 1.5 نیټې د پاکستانه په رضاکارانه توګه خپل هیواد افغانستان ته ستانه شي، ګنې تر هغې وروسته به یې په زور وایستل شي. د خبری غونډې په مهال د کراچۍ سوراب ګوټ سیمې د افغان کډوالو یو مشر سید مصطفی مشال ریډیو ته وویل دوی د مودې راهسې په پاکستان کې ژوند کوي او که افغانستان ته اوس لاړ شي نو د ژوند ټورې چارې به یې ودرېږي.
څلوېښت کاله وشو که دلته ژوند کوو، زموږ د دې رابطه تعلقات ثقافتي فرهنګي او رشته خون وغیرہ تعلق پیدا شوی دی. مونږ سره په دغه یو میاشت دوه میاشتې چیرته د خپل کار بر سیټینګ نه شو کوی او مونږ تبر کې حکومت پاکستان به تر اوسه ډېره مونږ لپاره سخته ده. اصلا هلته ځای نشته، هلته کاروبار نشته، تعلیم نشته، ډېر شان هلته بند ده، ډېر خلک اوس د افغانستان تښتې دي، ایران لري که پاکستان لري که بیا مونږ داسې څنګه هلته ځو؟ کاروبار نشته، هلته خو 100 روپۍ هم کار ملوي، بازارونه بند دی، انجوګان بند ده، اسکول بند ده، یونیورسټیز بند ده، جینیکان اسکول بند ده.
د خبری غونډې په مهال د افغان کډوالو یو بل مشر مولانا رحیم الله بیا ویل باید چې د پاکستان او افغانستان واکمنان دی له یو بل سره د مذاکراتو د لارې خپل ستونزې حل کړي او د خرابو اړیکو زور د افغان کډوالو نو باسي.
یو بل سره د مسائل په حلولو د فارې یو بل سره کینی خبره تر کړي مذاکرې تر کړي. تاسو موږ افغانان افغانستان او پاکستان یو اسلامي ملک دی، دواړه یو اسلامي ملک دی، باید چې موږ غواړو چې پاکستان حکومت او د افغانستان حکومت خپل مسکی د مذاکرات دلارینا د گفتگو دلارینا خپل مسائل حل.
د خبری غونډې په محل محمد طاهر بیا ویل دوی په کراچۍ کې د څلوېښتو کالو راسي کاروبار کوي او په دې لنډ وخت کې پاکستان کې خپل کاروبار نشي راغونډول او که هر څه پریک دی او بیر تزي نو لوی زیان کیږي.
کله دا اعلان سوی ده په مونږ باندې دا روزه غم ده. مونږ نه هلته جای لرو، نه جایداد لرو، نه ښه لرو، نه بد لرو، د مونږ بچي هلته نه کاروبار کولی شي. بالکل دا پیسې د مونږ هم په خلکو دي، د خلکو هم په مونږ دي. دا اوس فعلاً مونږ قرضدار یاستو او کاروبار لرو، چې مونږ هغه کاروبار خرڅ نه کړو یا کاروبار راټول نه کړو مونږ به دا د خلکو قرضه څنګه ورکړو؟ هغه مونږ نه پرېږدي. په ګریوان کې هم لاس راته چې د ما قرضه راکړه بیا لاړ شه، مونږ له ده سره څه وکړو؟
په کراچۍ پریس کلب کې دې خبری غونډې ته په ګڼ شمیر کې افغانان راغلي وو او هر یو خپل ستونزې بیانولې. عبدالجبار چې پاکستانی وګړی دی نوموړی وایي واده یې له یو افغان میرمنې سره کړی دی. نوموړی وایي چې نه پوهېږم چې د پاکستان حکومت په دوی ته او په دې ډول نورو خلکو ته کومې اسانتیاوې ورکړي او کنه.
او زه افغاني کمیونټي کې واده کړی یم، دلته داسې پدا کسانو کې داسې کسان هم راغلي چې افغانان دي، هغه دغه سره واده کړی دی او پاکستانیانو سره، او داسې کسان هم په موږ ټیم کې راغلي دي چې هغه پاکستانیان دي، افغانانو سره واده کړی دی. هغه هم پریشان دي چې دا کله دا باسل کوي، حکومت کوم کسان باسي، ټیم ډېر کم راکړی دی، په دومره کم ټیم کې دا وتلو دی باسل ډېر مشکل دی.
افغانان وایي دوی د مدیر حسی په پاکستان کې ژوند کوي، ماشومان دلته په پاکستان کې زیږیدلي دي، کاروبارونه او هر څه دلته دي. دوی وایي که په زور افغانستان ته ولېږل شي نو ژوند چارې به ودرېږي او له سختو ستونزو سره به مخ شي. په کراچۍ کې افغان کډوالو دا څرګندونې په داسې حال کې کړي دي چې د پاکستان حکومت پریکړه کړې ده چې د رواني مارچ میاشتې تر 1.5 نیټې دي بیا اسناد او افغان سټیزن کارډ لرونکي افغانان له پاکستانه په رضاکارانه توګه خپل هیواد افغانستان ته ستانه شي، غنی تر هغې وروسته به په زور وویستل شي. د پاکستان د شناختی کارډونو او نورو اسنادو جوړولو ادارې نادرا په کال 2018 کې هغه افغانانو ته افغان سټیزن کارډونه ورکړل چې شمیر شاوخوا 8 لک دي، او دا افغانان د ملګرو ملتونو د کډوالۍ ادارې UNHCR سره رجسټرډ نه دي. د یادونې ده چې د پاکستان حکومت د 2023 کال له نومبر راهسې د افغان کډوالو ایستل پیل کړی دي، او اسلام آباد تر هغې راهسې شاوخوا 8 لک نه زیات افغانان خپل هیواد ته ستانه کړي دي. بلخوا د بشري حقونو ډلې اندېښنې ښایي او خبردارې ورکړې چې په لویه کچه د افغانانو شړل به په زرګونو افغانان او په ځانګړې توګه ښځې او ماشومان او هغه کسان به له جدي ګواښونو سره مخامخ کړي چې د 2021 کال په اګست کې د طالبانو له بیا واک ته رسېدو وروسته تښتېدلي دي. هم په دې حال کې د خبریالانو د ملاتړ سازمان له پاکستانه د افغان خبریالانو د نه ایستلو غوښتنه کړې ده. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلورویشت ساعته
وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع. اوکراین چارواکي وایي چې روسیه پر اوکراین د پراخو بریدونو لپاره تیاری نیسي. د اوکراین د پوځ ویاند ویلي چې روسیې د مارچ په لومړیو ورځو کې د لنډ وخت لپاره بریدونه درولي وو، خو د میاشتې په نیمایي کې بیا له سره پیل کړل چې دا په دې معنا ده چې روسي ځواکونه بیرته راټول شوي او خپل توان یې بیرته ترلاسه کړی دی. تفصیل د اسمه سروان په راپور کې
د اوکراین پوځي شنونکي او دولتي چارواکي خبرداري ورکوي چې روسي ځواکونه په راتلونکو اونیو کې نوی پراخ یرغل ته تیاری نیسي. د دې یرغل هدف د اوکراین پر ضد پوځي فشار زیاتېده او د اوربند خبرو پر مهال د کرملین د دریس پیاوړتیا بلل شوې ده. د اوکراینی چارواکو په وینا دا اقدام کېدای شي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته دا انګیزه ورکړي چې د سولې خبرې وځنډوي او د نوري خاورې د نیولو هڅه وکوي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی د پنځشنبه په ورځ د فرانسې پلازمېنې پاریس ته د سفر په ترڅ کې وویل هغوی مذاکرات وژدوي چې امریکا په بې پای او جالي خبرو بوخته وساتي، یوازې د دې لپاره چې وخت ومومي او نورې سیمې ونیسي. د جمعې په ورځ روسیې د اوکراین پر جنوب ختیځ ښار دینپرو د بې پیلوټ الوتکو برید وکړ چې له امله یې څلور تنه ووژل شول او یوویشت نور ټپیان شول. په دې برید کې یو هوټل، رستوران او څو کورونو اور واخیست. زیلنسکی وویل په ټپیانو کې یوه امیندواره میرمن هم شامله ده او زیاتې کړه روسیه د سولې لپاره پر نړیوالو هڅو ملنډې وهي. د روسیې د برید په خبرګون کې د اوکراین هوایي ځواکونو د روسیې پر بریانسک سرحدي پوستې برید وکړ چې پکې پوځي، مخابراتي او د څارنې تاسیسات ویجاړ شول. اسوشیټډ پریس خبري اژانس د پوځي شنونکو په حواله ویلي چې روسیه د اوکراین د زر کیلومتره سرحدي کرښې په اوږدو کې د څو اړخیزو بریدونو پلان لري. د استخباراتي راپورونو له مخې روسي، سومي، خارکیف او زاپوریشیا پر سیمو ځانګړی تمرکز کړی دی. د امریکا لخوا د دیرش ورځو لپاره د اوربان وړاندیز د روسیې له مخالفت سره مخامخ شوی او په تور سمندرګي کې د محدود اوربان مذاکرات هم له خنډ سره مخامخ شوي دي. روسیه غواړي چې د اوربان په بدل کې خپل دولتي بانک د سویفت له نړیوال بانکي سیستم سره بیرته ونښلول شي، خو اوکراین او اروپای اتحادیه دا غوښتنه رد کړې ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د مارچ په 18مه په مورنانسک بندر کې وویل د جګړې ستراتیژیک نوښت د دوی په لاس کې دی، د دوی ځواکونه هر ورځ پرمختګ کوي او یو په بل پسې سیمې آزادوي. په پوکروفس ښار کې چې د اوکراین د دفاعي مرکزونو له مهمو ځایونو څخه ګڼل کیږي، جګړه په ځانګړي ډول شدیده شوې ده. دا ښار د دونیسک په سیمه کې د اکمالاتي لارو د ساتلو لپاره ډیر اهمیت لري.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په بهر کې د افغانستان د رسنیو یو شمیر ملاتړي بنسټونه په بدخشان، بغلان او نیمروز ولایتونو کې پر رسنیو کې د ژوندیو موجوداتو د تصویرونو په خپرولو تازه لګول شوی بندیز د رسنیو د سانسور د شدت نه قبولي. د افغانستان د بیان د ازادۍ کور بنسټ خبرداري ورکړی چې دغه فرمان په بشپړ تطبیق سره به په ټول افغانستان کې د ژوندیو موجوداتو تصویرونو د خپرولو د بشپړ بندیز لامل شي. په جلا وطن کې د افغان خبریالانو ټولنې هم دغه فرمان غندلی او د بیان د ازادۍ سرغړونه بللې ده. د یو شمیر ولایتونو خبریالانو چې په دې وروستیو کې د ژوندیو موجوداتو د تصویر په خپرولو د بندیز حکم ترلاسه کړی، هم دې موضوع ته اندېښمن دي او وایي چې په دې سره به د دوی فعالیت نور هم محدود شي.
د طالبانو د حکومت امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا په بدخشان، بغلان او نیمروز ولایتونو کې پر رسنیو د ژوندیو موجوداتو د تصویر په خپرولو د بندیز له فرمان وروسته د افغانستان د رسنیو یو شمیر ملاتړو بنسټونو دغه فرمان غندلای دی. د افغانستان د بیان د ازادۍ کور بنسټ په خپل ایکس پانه دی وی خبر پانه په خپرولو خبرداري ورکړی چې دغه فرمان بشپړ پلي کېدل د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د ژوندیو موجوداتو انزورونو د خبرېدو د بشپړ بندیز لامل ګرځیدای شي. دغه بنسټ مشر نجیب اسیل د شنبې په ورځ د مارچ په 9مه ازادي رادیو ته وویل:
په باور ما این اقدام نه تنها نقص آشکار ازادي بیان و حق
زموږ په باور دا اقدام نه یوازې د بیان له ازادي او معلوماتو ته د خلکو د لاسرسي له حق اخکاره سرغړونه ده، بلکې په افغانستان کې پرسنۍ د سانسور د شدت سرګندونه ده. ما درسنۍ ولټولو ملاتړو او بشري حقوقو بنسټونو غوښتي چې د طالبانو د دې پریکړو په وړاندې جدي خبرګون وخی.
په ورته وخت کې په اروپا او شمالي امریکا کې د مشتو افغان خبريالانو سازمان دغه بندیز غندی او د بیان له ازادۍ ښکاره سرغړونه بولی. دغه بنسټ یو مسول صدیق الله توحیدی وایي:
این قانون آهسته‌آهسته از ولایت آغاز شده، در بسیاری از ولایت
دا قانون له ولایتونو پیل شوی او د کندهار په ګډون په ډیر ولایتونو کې عادي خبره ده. دوی هڅه کوي چې ورور دا قانون په هرات او کابل کې هم پر رسنۍ ومني. په ډیر ولایتونو کې دا قانون په جبر پلي شوی.
د هغو ولایتونو یو شمېر خبريالان چې په دې وروستیو کې د ژوندیو موجوداتو د انزورونو پر خپرولو د بندیز فرمان ترلاسه کړی هم دغه موضوع تاییدوي او وایي چې دغه فرمان په یو رسمي مکتوب کې ترلاسه کړی دی. په بغلان ولایت کې یو خبريال چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
یو خبريال چېرته په زړه خلاص کمران شیر راستای که را وبوستی هغه ګور ته چې دی وکړ هیڅ وخت څخه څه دی وکړ شو جوړه خلې سو کې د جنجور نه زه ختر ډیر شي.
د افغانستان خبريالانو مرکز لدی وړاندې د پنځم په ورځ د حمل میاستې په ومه دی وی خبر پانه په خبرولو ویلی و چې په بدخشان، بغلان او نیمروز او هغه ولایتونو شمې چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت له خوا پکې پر رسنیو د ژوندیو موجوداتو د تصویر په خبرېدو بندیزونه لګیدلی لس ولایتونو ته رسیدلی کی. پر بدخشان، بغلان او نیمروز سربیره تر دې دمه په کندهار، هلمند، تخار، بادغیس، ننګرهار، نورستان او فراه ولایتونو کې هم د ژوندیو موجوداتو د انزورونو په خپرولو بندیز لګول سوی دی. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون چې د تیر کال د اګست په 10مه نافذ سو، په 10مه ماده کې د رسنیو لوري د ژوندۍ موجوداتو د تصویر په خبرېدو محدودیت لګولای او د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ټینګار کړی چې دا قانون به په تدریجي توګه د افغانستان په ټولو ولایتونو کې پلي کوي. تر دې وړاندې بې پولي خبريالانو آر اس اف د 1403 کال د جدي په 19مه د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د ژوندۍ موجوداتو د انزورونو د ثبت او خپرولو د بندولو په اړه د طالبانو د فرمان په اړه اندېښنه ښودلې وه او ویلي وه چې طالبانو د دغه بندیز په لګولو سره اطلاعاتو ته د لاسرسي حق له ګواښ سره مخامخ کړی دی.
د اختر په مناسبت په هرات کې د جوړ شوی نندارتون یو شمیر نارینه پلورونکي وایي چې د طالبانو له لوري د نندارتون نارینه و برخې ته د ښځو نه پرېښودو د دوی د توکو پر پلور منفي اغیزه کړې وه.
په هرات کې د اختر په مناسبت د جوړ شوی نندارتون یو شمیر نارینه پلورونکي وایي چې د طالبانو لخوا د نندارتون د نارینه و برخې ته د ښځو د ننوتلو بندیز د دوی په پلور منفي اغیز کړی. دغه نندارتون چې تیره اونۍ د کورنیو تولیداتو نه د ملاتړ په هدف جوړ شوی او نن شنبه د مارچ 9 اتمه وروستۍ ورځ ده. یو شمیر سوداګر چې په دې نندارتون کې خپل محصولات پلور ته وړاندې کړي د طالبانو پر حکومت نیوکه کوي چې ښځو ته اجازه نه ورکوي چې له هغه برخې توکي وپیري چیرې چې نارینه دوکانداران خپل محصولات پلوري. جلیل چې په دې نندارتون کې خپل تولیدات پلور ته وړاندې کړي ازادي راډیو ته وویل دی وایي د ښځو نارینه برخې بیلابیلې وي. په هرات کې معمول دی چې خریداري ډېرې مېرمنې کوي. د پلورونکو لویه ستونزه دا وه چې مېرمنو نشول کولی چې د نارینه برخو ته ورشي او هلته توکي وپلوري. عارف واصل چې د نندارتون په یو غرپه کې شاد پلوري هم وایي چې آن هغه ښځې چې د خپلو نارینه و سره یو ځای راغلي وي اجازه ورنه کړل شوه او دې کار د خلکو ترمنځ لویه ناخوښي رامنځته کړه. دی وایي څوک چې راتلل ویل یې له دې وضعیته ناراضه دي که پوهېدو چې حالت دغسې دی اصلا موږ برخه نه اخیسته. موږ ته وویل شول چې مېرمنې له موږ سره یو ځای توکي نه شي پیرلی. دوی که د ښځو برخې ته اجازه نه ورکوله دا بده نه ده. خدای باید ویلی وی موږ راغلو خو هېڅ مو وانه اخیستل. د دغه پلورونکو په خبره د طالبانو د حکومت لخوا دا محدودیتونه د دې لامل شوي چې دوی ښه پلورونه لري ځکه چې د دوی په وینا ښځې د نارینه په پرتله ډیر توکي پلوري. د اختر بازار دا نندارتون د روان کال د مارچ په 2 په هرات کې د کورنیو تولیداتو نه د ملاتړ په موخه جوړ شوی و. په هرات کې د غرب زون د کورنیو تولیداتو د ټولنې مشر احمد سعید سینا ازادي راډیو ته وویل چې د هغه کسانو لپاره چې د اختر توکي دغلته پلورل په 40% کمه بیه ورکول کېدل. د نندارتون یوې ګډون کوونکې نارون ناردان ازادي راډیو ته وویل چې لبای راضي وه.
ما یو د لاجوردو سیټ او یو جوړه ګنډلې افغاني جامې واخیستلې. بای هم ډېرې ښې وې. تخفیف پکې و. زه ترې ډېر راضي یم.
په هرات کې د لویدي زون د کورنیو تولیداتو د صادرونکو ټولنې د معلوماتو پر بنسټ د اختر په مناسبت په دې نندارتون کې شرکتونو په 130 غرپو کې خپل تولیدي توکي خرڅلاو ته وړاندې کړي وو. د هرات په دې نندارتون کې د نارینه برخې ته د ښځو د ننوتلو د مخنیوي په اړه اندېښنې په داسې حال کې دي چې د طالبانو حکومت په تیرو نږدې 3.5 کلونو کې په افغانستان کې پر ښځو پراخه محدودیتونه لګولي. له شپږم ټولګي پورته تر پوهنتونه د نجونو په وړاندې د زده کړو دروازې بندې دي. دغه راز ورزشي لوبغالو ته د دوی په ورتګ بندیز لګول شوی او عمومي پارکونو او خزینه حمامونو ته د تګ اجازه نه ورکول کیږي.
اختر د خلکو خوشالي ده. زما اختر مال د غم زیر راوړينا. لکه اختر را باندې راشا. لکه ما شوم بدر ته ډیر خوشاله شما. د هل ویلو ویلو خلک ډیر دي. د هل ساتلو څوک مې نشته دې مینا. ستا دې د سترګو او سترګو شاروي. کدا چړو پس کولاروي در بشما. د ځوانه ژوند متريګا. ماته یو خولي تیارې وېلي دینا. دلالي پتا درک نشتا. بس دې پندو کې د غم دم ور پس زما. چل دیر آلا ہیر کھڑو. مین دی دیر شچ خیری در تکوینا. زماتر زڑا او زڑا کل سبری گی. دخا پیرو دنسل یار لے ولے کھڑما. چی دیار غمز غم لے نشی. دا یار د وصل دی بیان ویني خوبنا. خلق د گل غټه تشفیکړي. مال سم سورا باغ واغستلا سنا. پریږدی په نو زینا راتلو 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 زرې زرې شي سوچ مجن پچا پردیکلی کشنا ورتلی مکڑا زما سر نٹٹے دو شاید چی پول پت کے ہم افغان پاتی کے دم شاید چی پول پت کے ہم افغان پاتی کے دم